دا مشال ډیورا زمستاسو قربای سره لمومند وخت شوه په خبر کې شپږ بجې په دې خبري غړې کې تاسو لپاره خبرن لرو راپورن لرو او دغه راځه د سر موضوع به د پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو د بریدوي دغه راځه نور هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې تا زره دې سات تازه خبرونه وړاندې کوم. ممبئی د مهم خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو وروسته برید په سخت ټکو غندلې په کورم کې د ایشیا او سنی ډلو مشرانو د مری ترړون پر خلاف ورزي کوونکو باندې جرمانې لګولې او د امریکا دفاع وزیر د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر سره لیدلې. او د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر پر 14مه په یو اعلامیه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو وروسته برید په سخت ټکو غندلې او هغه یو ناوړ او بے رحمه برید یاد کړی. د ایسوسییټډ پریس خبری اجانس د راپور لمخې په اعلامیه کې د شورا غړو له ټولو هیوادونو غوښتي چې له پاکستان سره همکاري وکړي او د پیښې د تنظیمونکو د مالی ملاتړ کوونکو سره یې حساب وکړي. د راپور لمخې د امریکا د مونچارو وزیر انټونیو بلینکن هم په خپل ایکس پاړه دغه برید غندلې او له متاثره کورنیو سره یې د جووري خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي چې دوی به د پاکستاني ولس سره ولاړ وي ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې د دې برید عاملان عدالت ته راوستل شي. د پاکستان بلوچستان وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل پړ رسول خان کې دسمبر 12 برید چې زموري وسلوالې ډلې طریقې جهادي پاکستان منډلې په کې دروش امنیتي سرتېري وجل شول او لسکونه نور جوبل شول. په خبر پاڼه کې داوا شوه چې هغه وسلوالې ډله له طریقې طالبان پاکستان ټي ټي پي سره تړاو لري. اسلام آباد ویلي چې د رسول خان په دربند سیمه کې د وسلوال برید په تړاو په افغانستان کې طالبان حکومت سخت احتجاج کړی. په افغانستان کې طالبان حکومت بلخوا بیا په افغانستان کې طالبان حکومت ژمنه کړې چې د ډیر اسمل خان د برید په اړه پلټنې کوي خو ویلي دي چې د هرې موضوع لپاره باید هغوی مسؤل ونه بدل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی درې نیول شوي ملګري شاوخوا شپږ میاشتې وروسته بنو جیل ته وړل شوي دي. د غورځنګ غړي هنی پښتین د دسمبر پر 14مه وخت مشالې دوته ویل چې د دوی درې ملګري عبدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او ګیلمن وزیر د بنو مرکزی جیل ته د درې ایم پی او لاندې وړل شوي دي چې مخکې درک نه وو او له پاو سره وو. نوموړي ویل چې د خپل ملګرو د خلاصولو لپاره به عدالت ته ورځي. عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر د مپ په 1.5 او 1.5 په سیدګي امنیتي پوستا او ګیلمن وزیر د جولای په 4مه په پېښور هوایي میدان کې نیول شوي وو. دوی تر هغې وروسته نیول شوي وو چې د مپ پر 6مه د دخیل د خړ کمر پېکې په یاد کې یوې غونډې ته روان وو خو په میرانشاه کې یې په یو امنیتي پوستا وروسته له هغې له امنیتي ځواکونو سره لفظي شخړه شوې وه چې د غورځنګ په وینا دوی یې لوتا نه پریخودل. مخ انتظامی او پوجي چارواکو مشال ډوته ویلي وو چې د غورځنګ نیول شو غړو د قانون خلاف ورزي کړې او تر پلټنو وروسته به خوشي کیږي. په کورم کې د شیا او سنی ډلو مشرانو د مری تړون پر خلاف ورزي کوونکو باندې جرمانی لګولې. جرګې دغه فیصله د دسمبر پر 13 لاغي وروسته کړې چې په صدا او بالیچخیلو کې د سیمې له مشرانو سره په دغه اړه ناستې وکړې. نن د دسمبر پر 14مه د جرګې یو مشر حاجی نور جف ورغزی مشالې ډوته ویلې په سیمه کې د مری معاهده پر شو وو خلاف ورزي نقدي جرمانی لګولې دي. په 2008 کال کې د پنجاب د مری په امن تړون کې د سیمې سنی او شیعه مشرانو پر دې سلا شوی وو چې د سیمې لارې به خلاصې ساتي او دواړه خواوې به د سیمې امن خرابولو څخه ډډه کوي. دا لومړی وار دی چې د کورمې په مختلفو سیمو کې د امن خرابولو په تور پر خلکو جرمانی لګول شوی. په کورمه کې د شاګان او سنیان په ګډه ژوند کوي او د هغوی ترمنځ پر شاملاتي ځمکو غرونو لارو اوبو او ځنګلونو لانجې شتون لري. مشال لیډوتا اوغستې د امریکا د دفاع وزیر جنرال لایټ آسټن په پینټاګان کې د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر سره لیدلی. د دفاع وزارت ویان د پیټ رایډر د دسمبر پر 13 د دوه مشرانو تر ملاقات وروسته په بیان کې ویلي چې هغوی په سیمه کې پر وروستیو امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. بیان زیاتوي آسټن او منیر د امریکا او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزه دفاعي همکاریو پر امکان هم بحث وکړ. د امریکا د دفاع وزارت په خپل بیان کې له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي. د براسي حال کې دا چې پاکستان د پوز مشر د دسمبر پر 13 د امریکا په رسمي سفر روان شو. د پوز عامه اړیکو دفتر آیس پی آر په بیان کې ویلي چې دا د پوز د مشر په حیث د جنرال اسیم منیر واشنگټن ته لومړی سفر دی چې پر مهال یې نوموړی له امریکایي پوځي او حکومتي مشرانو سره ګوري. د بیپولو خبریالانو سازمان آر ایس ایف ویلي د روان 2023 کال د دسمبر د لومړۍ نیټې پورې د خپل کار پر مهال 45 خبریالان وژل شوي. په خپل کلنی راپور کې دغه سازمان ویلي چې په غزه کې د روانې جګړې باوجود د 2002 کال وروسته دا د خبریالانو د وژنې کومه شمیره ده چې د رپورٹنگ پر مهال وجل شوی دی. په غزه کې د حماس او د اسرائیل ترمنځ روانه جګړې پر مهال تر اوسه 14 خبریالان د کار په دوران وجل شوی دی. بل خو له دې سره په غزه تړنګ کې د وجل شو هغو خبریالانو شمیر 55 تر رسیدلی چې یا د کار پر مهال او یا داسې د دغه جګړې له پیل له حصې وجل شوی دی. د راپور له مخې د مال په ټوله نړۍ کې 521 خبریالان د خپل کار له وجې په مختلفو سیمو کې بندي دي. د آر ایس ایف تر مخه په 2012 او 2013 کلونو کې د 140 نه زیات خبریالان وجل شوي وو چې زیاتره یې په شام او عراق کې په هغه وخت کې د جګړې پر مهال وجل شوي وو. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ واوري. په کورمه کې یوې جرګې د زنو هغو سیمو پر خلکو نغدي جرمانې لګولې چې پکې د جنگ لپاره خلکو سنگرونه جوړول. په دې سیمه یو سیدون کې وای
تو کور میں کہ امر روالے نہ بیا پکور ہے چھ کم کو سرور پر تے اگہ تا کو سرور نہ وایا پتی بندی نہ کی سیو فاریکا گرام کی بلا گرام کی
سن ہائی کورٹ دا نکیب اللہ مسید دا وجن پا کزیا کی دا پولیسو دا پخوانی افسر راوانوار او زن نور کسانو دا بری کولو خلاف درخواست اوریدن لپارا منظور کرے. دا نکیب مسید اورو روائی
ہائی کورٹ کے مونگ تا انصاف نشی ملا انو زمونگ تا بابلا لیار چکومتا دا سپریم کورٹ کے بہن انشاء دا مونگا اپیل کاو.
په پیښور کې د زدهکونکو لخوا د یو زری نندارتون تابع شوی چې پکې زدهکونکي خپل زری پروژې وړاندې کوي. د غوره پروژو زدهکونکو ته به جایزې هم ورکړل کیږي.
کم سټوډنټ سی کم دی هغه چې کم نوي څه زراعت کې څه جوړ کړی دی هغه دلته راوړی شي چې کم دغه سټوډنټس دي هغه ته موږ دلته بیا ایوارډ ورکو هغه موټیویټ شي او نور کوم سټوډنټس دي هغه هم د دې سره ایجوکیټ شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له ماشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اوریدونکو نن لږه شیبه مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هغه په اسلام آباد کې د ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. دا چې په دغه نننۍ اوریدنه کې څه شوي هم پر دې خبرې کوو. په اسلام آباد کې لخپل خبریال راشد خټک سره چې همدا وخت موږ سره موجود دی. خټک صاحب ستړي مشي یو دغه پاړه کسمنګ اوردونکو ته معلومات ورکړي مننه بوي.
سلامونه. نن یې منظر پښتین عدالت ته راوستو او ډیر ناوخته راوستو په ځانډي راوستو ځکه چې د انسداد د شرګدای عدالت چې د ترګرای عدالت د چې کوم جج دی ابوالحسنات محمد زلکرنین هغه د یو بل کیس ته اوریدل د پر اډیالا جیل ته تللی هغه د عمران خان دی په کیس کې نو هغه نو دیوج نه دی ډیر ناوخته راوستو. زه مازیګر تیر شوی وو چرای وستو نو بس تاسو په تیزی کې دغه کوړان دکو او بیا په جوډیشل ریمارډ باندې ولې غلو. البته دغه وکیلان چې دی هغه ما ته وویل د چې کوم وکیلان دي د ایمل مندو خیل او مصدق کټک هغه چې موږ په های کورټ کې د ضمانت درخواست ورکړې ده چې په جوډیشل شونه اوسه د ضمانت کېدلی شي او هغه ضمانت اورېدنه درخواست اورېدنه چې دا هغه به د ګل پورز باندې کیږي.
ها ها او بیا هم اوریدونکو ته لک معلومات ورکړي چې منظور پښتین هغه د دسمبر په 14 باندې پولیسو نیولې وو او دغه راز هغه بیا یو درې ورځې پورې هغه معلومات نه کېدل. بیا په 1 دسمبر باندې هغه په اسلام آباد کې ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت هغه د شپږ ورځو په جسمانی ریمانډ باندې سپارلو پولیسو ته کنه دغه شپږ ورځې پوره شوې.
او دا چې کله دی هلته ونیول شو چمن کې دا پرلته وینا وکړه دا غنه پس تربت تراونو بل پرلته وینا د پر چلته ډزې وشوې دا غنه پس ونیول شو او بیا غیب وو. دا چې دوی وویل چې مونږ د خیبر پختونخوا پولیس ته پلاس ورکړی دی او هلته په اسماعیل خان کې لیدل شوی هم خو تر هغې پسې بیا درک نه لګېدو. بیا په 1 دسمبر باندې چې کله دی دلته عدالت ته راوستل شو هغه هم داسې و چې چا نه و لیدلی عدالت وخت لا نه و شوی. عدالت ای ټی سی عدالت چې کم دی دا ترګرزه د عدالت دا 9 بجې خلاصېږي. دی په هغه ورځ 8 بجې راوستی و کاتنی بجې راوستی و نو هغې بیا په جسمانی ریمانډ باندې لیکلی و د 9 ورځو په جسمانی ریمانډ باندې نن یې هغه دغه موده پوره شوه. او په څه باندې کیس هغه زور دی د 13 اگست هغه کیس دی پې چې دلته دوی جلسه کړې وه او هغې ته یې ویناګانې کړې وې. په هغې کې یو ایف آی آر په دوی باندې د ای ټی سی تاڼې کړې و. دا دا هغه کیس اوریدنه دا په هغه کې د جسمانی ریمانډ او نن بیا په هغه کې په جوډیشل ریمانډ باندې شو.
سمه خټک صاحب هغه ورځ هم تاسو سره زمونږ خبرې شوې نو تاسو ویل چې عدالت ویل چې پښتین جسمانی تحویل کې ځکه پولیسو ته ورکوي چې نوموړي د روان کال د اگست پر 13 مال اسلام آباد سره نږدې په تنور سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد خبرې کړې وي. نن هغه په عدالتی ریمانډ باندې جیل ته ولېګل څه معلومات لري چې کم جیل ته ولېګل او نور څه کاروایی شوې ده څنګه؟
دا خو بس بیا فارمیلیټی وي. خو شټ پیټرن دی چې کله جسمانی ریمانډ ختم شي نو دوی بیا وایي چې په 14 ورځې جوډیشل ریمانډ باندې مونږ جیل ته ولېګلو اډیاله زندان ته. نو هغه بیا مطلب کوي اونه وایي هم 14 ورځې پس بیا سه هم حاضروي. دا په هغه وخت کې وکیلانو وینا دا و چې د جسمانی ریمانډ ضرورت هم نه و ځکه چې په دغه کیس کې د نورو ملګرو چې د هغوی ضمانتونه هم شوي دي آزاد ګرځي علي وزیر د هغه نور کسان چې هغه نیول شوي. خو چونکه دوی ساتل غوښتل نو بس اډ جیل ته ولېګلو. او بیا چې د وکیلانو دغه ضمانت درخواست ورکړې ده نو هغه ورته بیا د ګول پورس کیږي.
ها چې د خوش کولو لپاره د ضمانت مې د خوش کولو لپاره د وکیلانو درخواست ورکړې د هغه ورته بیا د ګول پورس باندې کیږي.
او ځکه چې په دې کیس کې خنور ضمانتونه شوې دي کنه لکه دا څنګه چې درومبې ضمانت هم په دا کیس کې د نورو ملګرو ضمانتونه شوې دي چې په ګوکا سان نیول شوی وو.
سم
هغه ټول په ضمانتونو باندې خوشی شوې دي او آزاد ګرځي.
سم
دا د ضمانت چې د دې هم چانسز ډېر دي.
سم ډېر زیات مننه خو وختونه تاسو ته اوریدونکو
مننه
دا اوس مونږه خبريال راشد خټک تاسو ته معلومات درکول چې منظور پښتین کم چې د دسمبر په 14 پولیسو په دې تور نیولې وو چې کله نو موړې تربت ته تلو د بلوچستان په پرلط کې د ګډون لپاره یاغو ته د وینا د لپاره نو هغه پولیسو نیولې وو او پولیسو په دې تور لګولې وو چې د منظور پښتین چې کم کسان دي هغه په پولیسو باندې ډزې کړې وي. دغه راز یو پولیس یې وهلې هم وو پی ټی ایم دغه تور نه رد کړی وو. خو بیا وروسته چې کله منظور پښتین د دسمبر په 1 باندې د ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو نو عدالت هغه پولیسو ته په جسمانی ریمانډ باندې ورکړو او عدالت ویل چې پښتین یې په جسمانی تحویل ځکه ورکوي چې نوموړي روان کال د اګست پر 13 مال اسلام آباد سره نږدې په تنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد خبرې کړې وي. او بیا چې د منظور پښتین د وکیل سره زمونږه خبرې شوې نو هغه ویل چې هیڅ قانون یا آئین کې دا خبره نشته چې یو څوک د ریاست ضد خبرې وکړي او هغه بیا په جسمانی ریمانډ باندې پولیسو ته وسپارل شي. له مشال رادیو سره وسی او وسره زو یو بلی موضوع تا اوریدونکو په کورم کې یو جرګې د زنو هغه سیمو پر خلکو نقدي جرمې لګولې چې پکې د جنگ لپاره خلکو سنگرونه جوړول د جرمني د مری د سولې د تړول لمخې لګول شوې دي. د مری موعده د شیا او سنی ډلو ترمنځ څو کال په خوا شوې او پکې له دوه خواو د آرام پاتې کې دوه غوښتنه شوې وا. اوس یو جرګې د سولې لپاره دا نبی هلی ځلی یو وار بیا وروسته لغې پیل کړی چې د شیا او سنی ډلو ترمنځ اړې ګړې زیات شوې دي. د موضوع تفصیل د طارق قریشی په دې راپور کې.
په کورما کې لویا جرګې په شیا سنی ډلو مبینه د مری معاهده خلاف ورزي په کولو د نقدو روپو جرمنی لګولې دي. د جرګې غړی حاجی نورجف علي اورکزي مشال لډیو ته په 14 دسمبر ویلي، د چهارشنبه پورس په صدا او بالشخیلو کې د دواړو فریقینو مشرانو سره بیلابیل نشستونه وکړل او په وو مختلفو سیمو کې پر شیو خلاف ورزیو د جرمنی لګولو فیصله ورته ورولې ده. اورکزي زیاته وی د پړچینار په گورنر هاوس کې پر لومبنې دسمبر تر جرګې پس د جنگ تیارې لپاره مورچې جوړولو او پلارو کې پر مسافرو گاړو د کانو گزارونو په صورت کې د سیمې امن خرابولو کوششونه شوي وو چې پر هغه دواړې جرمن کړي.
دا جی مختل منفر طریقے سره چوبن لاس لکا چوبن پیز لکا چوبن پندرہ لاک دا جرمانا مورا والا
په 2003 کال کې شیستون ډلو ترمن د مری په سیمه ته سره شوی موعده کې دي چې د سیمې تک را تک لارې به په هر چا کولو وي او دواړه فریقین به د خپل علاقې امنیت خرابولو لداسې اقدامه ځانونه ساتي. په سیمه کې دا اول ځل دی چې د یاد موعده لاندې د پیواړ خوار کلی سنگینی سدرا مقبل صدا او کونج الیزو پر سیمو د شوی هر غلط اقدام اخستلو په بدل کې لا 15 تر 15 لک روپو جرمنه لګول شوی. بلخوا په پړچینار کې د شیاګانو یو مشر اغه منیر حسین پر 16 دسمبر مشال لډیو سره د خبرو پر وخت د شوی فیصلې ستاینه کړې او ویلي دا بغیر له تفریقه وشوله چې د سیمې امنیت بیرته بحالی کې به ګټور ثابت شي.
و جرګی سره بھرپور تعاون کوو چونکه جرګا کواټو او رگزای او انګو وغیرہ دا ولکونه رغلی دي ناغوی بلا تفریق یو حمایت کوي نمویا هغه شکریا د کو په کور جرګی سمور دوا فریقه بھرپور تعاون کوو د کوم است دست کوم کرونه کیږي ټاک ټو کرونه کیږي ګوډ باندې پترو کیږي دی مو سختې سره مزمات کوو ور دوا طرفه نه دی په کور زده شي کرونه وشي.
کور میتا د اتوار پورز لوی جرګا تر هغه ور وستل شو چې په مختلفو ځایونو کې د جنگ تیاری لپاره مورچې تر جوړولو په گاړو د کانو گزارونه او په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس هغلته حالات کړکېچن شول. په صدا کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلي خان مشال لډیو ته د زیارت پر ازویلی د جرګې په فیصله د دوی د تحفظات دي چې هغه دغه تنه دلی چې د شروع شوی یو اقدام پیل چا کړي خو جرمنه ور باندې یو شان لګولې. خان زیاتوی په جولای میاشت کې تر جنگونو پس هم یوالوز نامه شوی چې د هغه په خلاف ورزي جرګې تر اوسه فیصله نه دا ورکړې.
سو کور مې کې امر رواله نه بیا په کور اې څه کوم کو سرور فارق ته هغه تا کو سرور نه وایا په دې باندې نه کیږي چې یو فارقا ګرام کې بلا ګرام کې ګرامي کې به یو فارق دوا فارق نه شي کې دا ویلې سو کوم فارق اول په حل وکی نه بیا ماته سر ایکشن کې دای شي نمودا یا یو څه پکور دا دي چو کسر ور دي چو اوال فه حل کړه دي نه هغه باندې د جرمانه نه اسکلي او به هغه ته د حکومت سزا بیر کی.
په کورما کې په وم جولای شروع شي به جنگونه تر هغه ودرېدلې ول چې د کمشنر په سربراسته کې لا اورګزو هنګو او کوهاټا ورغلې جرګې د شیا سونیډلو ترمن د امن یو لوزنامه وکړه. په 13 جولای تر سره شي هغه لوزنامه کې دي چې د تګ را تګ لارې به په یو بل کولوبي او کچرتا نخوخه په خرمنسته شینو په شخصي او قومي ستا سوق به بدل نه اخلي بلکې حکومت ته وګوري. په اکتوبر کې شیسونی ډلې یو ځل بیا تر هغه په خپلو کې ون خلیدل چې د لارو تړلو او بدل اخستلو په صورت کې لا فریقینو 12 کروڑ روپۍ جرمنه واخستل شو او نه حکومت پر وخت د ملزمانو خلاف کاروایی وکړه. طارق اورکزي مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو
اردن کو د سند های کورٹ د نکی بل امبسی د وجن په قضیه کې د پولیسو د پخوانی افسر راو انوار او د نورو ولسو وبخی او د نورو اتلسو کسانو د بری کولو خلاف درخواست اوریدل لپاره منظور کړی دی. د مسجد کورنی وکیل جبران ناصر وای عدالت د ترګری زد له عدالت نه د مقدمه بشپړ ریکارډ اهم غوښتي دی. عدالت د سند څارنوال یا پروسیکیوټر جنرال نه هم په دې اړه جواب غوښتي دی. د قبله مسجد په 2013 کال کې د پولیسو په ډزو وجل شوی وو او په لومړیو کې پولیسو ویلي وو چې هغه یې په مقابله کې وجلې خو وروسته تحقیقات وښودله چې د پولیسو ادعا ناسمه وه. روان کال د ترګری زد عدالت په خپل پریکړه کې راو انوار او نور کسان بری کړل. د مشال ریډیو خبريال نزلی نور معلومات راکوي.
سن های کورٹ د نقیب الله مسجد د وجنې په قضیه کې د پخوانی پولیسو افسر راوانوار سره د نورو اتلسو کسانو د بری کولو پر ضد درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د دسمبر په 14مه سن های کورٹ کې د پخوانی پولیسو افسر ایس ایس پی ملیر راوانوار او نورو د بری کېدو په ضد د اپیلونو اوریدنه وشوه. عدالت بیا د راوانوار په ضد خواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. په سن های کورٹ کې د نقیب الله مسجد د کورنو وکیل جبران ناصر بیا د دسمبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي سن های کورٹ د ترهرګری ضد عدالت نه د مقدمې ریکارډ هم غوښته دي. عدالت د سن پراسیکیوټر جنرل نه هم جواب غوښته دي.
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کیس تھا اس کے خلاف نقیب اللہ اور باقی جو تین دیگر افراد تھے ان کے قتل اور اغوا کے حوالے سے
دیوائی پدی کی حس شک نشتا چې د راوانوار په ضد نقیب اللہ مسجد او درې نورو کسانو د تختونی او د وجنې کومه قضیه ده. پدی کی راوانوار ککړ دي. د ترهرګری ضد عدالت چې د راوانوار او نورو کسانو د بری کولو کومه پریکړه کړې و دا خواست د هغه پریکړې پر ضد دی. نو موږ د نقیب الله مسجد د تختونی او د وجنې په قضیه کې خواست جمع کړې دي.
اپیل ضرور فائل کی ہے نقیب اللہ کے قتل اور اغوا کے کیس کے حوالے سے.
جبران ناصر زیادہ کڑی چہاغ پولیسان چہ نقیب اللہ مسجد پہ قضیہ کی دخپل گواہی پشاشوی دہاغوی پزد اداری یا حکومت حس کاروائی نہ دکڑی بلکہ ہغوئی پہ گٹور عہدو لگولے شوی دی. منگ عدالت تدا ہم خواس کڑے دے چہ دہاغ گواہان پر زد دی قانونی گامونا واخستل شی. بلخوا د نقیب الله مسجد روڈ شیر عالم مسجد بیا د دسمبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي
جنوری باندې حکومت فیصله راغله هغه کې سی ٹی سی کوډ پس کې 18 ملزمان حکومت یې هغه بری کړل. بیا هغه په هغه باندې مونږ په های کورٹ کې اپیل وکړلې. بوج د های کورٹ د فیصله په تمه باندې یو چې ان شاء الله مونږ ته به انصاف ملاويږي. زما د والد صاحب هم دا خواهش وشم زما په ژوند باندې انصاف مونږ ته ملاو شي. هغه خو ونشولا. اوس مونږ د پاکستان حکومت نه های کورٹ نه یک د کراچۍ دا امید ساتو چې ان شاء الله انصاف به زمونږ په حق کې وي. مونږ خو چې کوم وعده دا ټول پښتنو سره چې مونږ باندې خرچه کو نه په شاکه کو ان شاء الله مونږ په وعده باندې وسم قائم یو. دا په های کورٹ کې مونږ ته انصاف نشي ملاو نو زمونږ دا بل لیار چې کوم دا په سپریم کورٹ کې به هم ان شاء الله مونږ اپیل کوو.
نقیب الله مسجد 2013 کال د جنوري په 14مه لا گرفتاری رستو لدریو نورو کسانو سره یوځی وجلې شو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خوانی مشر راوانوار دا وکړی و چې د ډزو په تبادله کې تر هغه وجلې دي. خورستو د سن پولیسو تحقیقاتي ډلې هغه مقابله جالین خطا بللی و او ویلی و چې نقیب الله مسجد نسه تر هغه او نه په کومه مقدمه کې پولیسو ته مطلوبو. په مقدمه کې د پولیسو په خوانی افسر راوانوار او 15 پولیس په ضمانتو او 14 تورن په جیل کې وو. خوسخ کال په 3مه جنوري د ترهګری ضد عدالت د پریکړې رستو ټول خوشی شوې دي. راوانوار یا د هغه وکیل د نقیب الله مسجد د کورنۍ یا وکیلانو په تازه خبرو سندي ویلي. خو راوانوار د جنوري په 3مه د بری کېدو رستو په خبرو کې په ځان لګیدلې تورونه رد کړي او ویلي وو چې عدالت هر څه ښکارا کړل. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,515 شپېته، 2,110، 10,380 او 10,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اردن کو مشال لڑیو تھا وغیرہ د پختون غورزنگ بشران وائی چھ د غورزنگ د شمالی وزیرستان رابطہ کار ادرمان وزیر او نور ملگری زخیم وزیر او گلمن وزیر چھ د پاسا شپگ میشت پاس پرون دسمبر پ دل سما بنو جیل تا راوڑل شوی دی د غورزنگ یو مخکخ ہنی پشتین مشال لڑیو تو ول چھ دوی د پاو سرا وو او درکی نہ لگی دو چھ اس د دریم ایم پی او لاندی د بنو سنٹرل جیل تا راوڑل شوی دی نوموړي ویل چې درې ایم پی او به عدالت کې چیلنجوي او د ملګرو د خوشي کولو لپاره کوششونه کوي په میرام شاه کې پوځي چارواکو د دغو کسانو د نیول کېدو وروسته مشال لډیو ته ویلي وو چې هغه د قانون خلاف ورزي کړې وه نو د تفتیش وروسته به خوشي کیږي تفصیل د مشال لډیو خبريال عمر وزیر راکوي
پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې د غورزنګ شمالي وزیرستان رابطه کار عبدالرحمن وزیر او دوه نور غړي زکیم وزیر او ګلامان وزیر د سومیاشتو پس بنو زندان ته په 3 ایم پی او کې راوړل شوی دي د غورزنګ په وینا د مای پر درشمه سیدګي امنیتی پوسټه باندې فوز د شمالي وزیرستان غورزنګ رابطه کار عبدالرحمن وزیر نیولې وو او ورس پس د غورزنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي ول چې د دوی په وینا د فوز سره د غورزنګ مشرانو په وینا د جولای په سلورمه بیا پیښور هوایی ډګر سره د غورزنګ بل فعال ګلمان وزیر هم امنیتی ځواکونو نیولې وو چې تر اوسه لا درکول د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین چې سومیاشتې وړاندې له سلور کاله بند وروسته خوشی شوې مشال ریډیو ته وویل چې درې وړه ملګری بنو زندان ته راوړل شوی ورسره یې لیدلی اوس به د ملګرو د خوشی کېدو لپاره د عدالت دروازه ټکوي
د میژ د ملګری عبدالرحمن وزیر زکیم وزیر او ګلمن پښتین شپږ میاشتې کېدلې چې د دې پوج په ولکا کې وي هغه په غیر قانوني توګه باندې نیولې وي هغه نن بنو سنټرل جیل ته روړل چې د سوال انتظامیت ته ورکړي وي په 3 ایم پی یو کې بنو جیل ته راوړل دي میژ خپل قانوني جنگ دی هغه کې میژ دغه 3 ایم پی یو های کورټ کې چیلنج کوي دغه پر میژ هغه تیاری روان کړی دی خود ملګری سره ملاو شو لید ملګری شپ خیر وی حوصله برابر وی کسه ها دای بندې څو تکلیفات تر شو وی خوغه د دای حوصله پس کړي نه وی
پښتون ژغورنه غورزنګ د خپل نیول شو ملګرو د رهایی لپاره میرلی او بیا په میرام شاه کې د جون په میاش کې نږدې یو میاش پر لټ وکړ چې پکې د غورزنګ مشر منظور پښتین د غورزنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو مشرانو ګډون کړي وو خو وروسته د انتظامیه لخوا د مشرانو جرګې سره مذاکرات او پس ختم کړ په میرام شاه کې فوزی چارواکو د غورزنګ یادو کسانو د نیول کې دو پس په هغه وخت کې مشال ریډیو ته ویلی ول چې نیول شو کې یو شاکر خان او میزوان چې د ګردې یا پختور ګناروغ په دویم ورځ خوشې شوه دویم غړی جلال خان سومیاشتې وړاندې او پاتې درې نورو کسانو د قانون سرغړونه کړې لپلاټانو پس به خوشی کیږي د غورزنګ د غغړې د هغه پس نیول شوی وو چې د مې پښپګويشتمه د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمیر فعالان د تاخیل خړکمر پیخه په یاد کې غونډې لاروان ول په میرام شاه کې په یو پوسټا باندې لامنیتی سرتیرو سره لفظی شخړه شوی و د هغه پیخه یو ویډیو هم په ټولنیزو شبکو خپره شوی و چې پکې عبدالرحمن وزیر ښکاری چله یو سرتیری سره تود بحث کوي غورزنګ په وینا امنیتی سرتیرو د دوی مخانی ولا او د تاخیلو کې د خړکمر په خل منځلو ته د تلو اجازه نه ورکوله د شمالي وزیرستان ملکی او امنیتی چارواکو د غې پیخه پاړه رسنیو ته رسمي بیان نه ورکړي خو مشال ریډیو ته لوړپوړو فوزی چارواکو د نوم نه شدلو په شرط بیا ویلی ول چې فوز د دوی هیڅ لار نه دینی ولې خو د غورزنګ فعالانو په پوستا باندې د قانون سرغړونه کړې د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو د انتظامیه یو افسر چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې نه غواړي چې دغه موضوع باندې خبرې وکړي خو هڅه کړي چې د نیول شو کسانو عبدالرحمن وزیر زکیم وزیر او ګلمن وزیر رهایی زر ممکنه شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تک وگستی لگا شبہ کے شپک نمی بجے کی دن کی دی پروسنی میں کیا مو یوش میرا پرن لرو خو ترہت سا مخ کے ردی ساد مهم خبرنو سرٹ کی د اسلام آباد ترګری مخنیوي عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په عدالتي ریمانډ اډیاله جیل ته لیږلې. د منظور پښتین وکیل امل خان مندورخیل مشالې ډوته وویل چې منظور نن د ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو او عدالت هغه په 14 ورځو عدالتي ریمانډ جیل ته ولیږلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر پر 14 په یو اعلامیه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو وروستی برید په سخته ټکو غندلې او هغه یې یو ناوړه او بې رحمه برید یاد کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس تر راپور له مخې په اعلامیه کې د دې شورا غړو له ټولو هیوادونو غوښتي چې له پاکستان سره همکاري وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په ډېر اسمه خان کې د دسمبر 12 برید چې ذمواري یې وسله والې ډلې ترکی جهادي پاکستان باندې په کې درویش امنیتي سرتیري وژل شي وو لسګن نور جوبل وو. په کورمه کې د ایشیا او سنی ډلو مشرانو د مری تړون پر خلاف ورزي کوونکو باندې جرمانې لګولې. جرګې دغه فیصله د دسمبر په 12 هغې وروسته کړې چې په سدا او بالشخیلو کې د سیمې له مشرانو سره په دغړه ناستې وشوې. د دسمبر پر 14 د جرګې یو مشر حاجي نورجف اورنګزی مشالې ډو ته ویلي په سیمه کې د مری معاهده پر شو وو خلاف ورزي نغدي جرمانې لګولې دي. او سند های کورټ کې د دسمبر په 14 په کراچۍ کې د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راو انوار د بری کولو پر ضد د اپیلونو اوریدنه شوې. په سند های کورټ کې د نقیب الله مسید د کورنۍ وکیل جبران ناصر د دسمبر په 14 مشالې ډو ته وویل سند های کورټ د ترګ ضد عدالت نه د مقدمې بشپړ ریکارډ غوښتی. مشال لړیو ته غوږ استودونکو په دیني مای کې هم اساس لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې راځو د تا چې د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې په ولسی وګړو د مقدمو چلولو اجازه ورکړې ده. د دسمبر پر 14 د سپریم کورټ یو شپږ کسیزه بنچ د یو پخوانی 15 کسیزه جرګګۍ هغه پریکړه وځنډوله چې تر مخه یې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو مقدمې چلول غیر آئینی او غیر قانوني ګرځول شوی وي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ کې یو جج د پریکړې سره اختلاف کړی. سپریم کورټ په خپل اوسنۍ پریکړه کې ویلي چې پوځي عدالتونه دې په عام کسانو مقدمو چلولو ته دوام ورکړي خو پریکړې به نه کوي تر څو چې سپریم کورټ په دې اړه حتمی فیصله نه وکړي. دا چې قانون پوهان او شنونکي د سپریم کورټ دې پریکړې ته څنګه ګوري تفصیل اسلام آباد د مشال ډو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ په 14 دسمبر په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو د مقدمو چلولو اجازه ورکړه. د سپریم کورټ په کسیزه بنچ دا اجازه د خلکو درخواست اوریدنې په مهال ورکړه چې حکومت د سپریم کورټ یو پخوانی 15 کسیزه بنچ ته فیصلې خلاف ورکړې وو. د بنچ مشري جسټس سردار مسعود کوله. په بنچ کې شامل جسټس مسرت هرالي د پخوانی بنچ ته فیصلې ځنډولو خلاف رایه ورکړه. خو د بنچ نورو غړو جسټس امین الدین خان، جسټس محمد علی مظهر، جسټس حسن اظهر رضوی او جسټس عرفان صدت په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمه چلولو ته د دوام ورکولو په حق کې رایه ورکړه. په اسلام آباد کې قانون پوه امل خان ایډوکیټ د سپریم کورټ فیصله د ملک د عدالتي نظام د بشري حقوقو فعالانو او سیاسي کارکونکو لپاره خطرناک ګڼي. د پدې اړه مشال لډیو ته ویل
بنیادی طور دا د هیومن رائټس په حواله ډیر زیات او د پولیټیکل کارکونانو په حواله پولیټیکل ورکرز کم دي سیاسي کارکونان دي دا غو د پاره او هغه انسانان هغه کارکونان هغه اوازونه چې هغه د لادرکو خلګو لپاره هغه د رول اپلا د پاره هغه د قانون د بالادستۍ د پاره او د جمهوریت د پاره چې کم ژغونه دي دا د غو واهلو د پاره او برته د امریت او د زور زبردستۍ ته یو لار خلاص ولود لپاره یو ډیر لوی کوشش دی.
هغه کسان چې اوس مهال په پوځي عدالتونو کې مقدمه پرې کېدای شي زیاتره د تحریک انصاف هغه غړي دي چې په نهم ممی د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کرپشن په یو کیس کې نیول کېدو نه پس پر تشدد احتجاج کړی وو. په دې احتجاج کې پوځي ودانۍ او تاسیساتو ته زیان رسیدلی وو حکومت په دې تور یو سل دوه کسان نیولی وو او په دوی په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو اعلان کړی وو. په دې اړه پارلیمان یو قرارداد هم منظور کړی وو. د حکومت د فیصلې خلاف د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پیپل پارټۍ یو مشر او وکیل اعتزاز حسن په شمول دولس کسانو سپریم کورټ ته درخواستونه ورکړي وو. د جسټس اعجاز الحسن په مشرۍ کې سپریم کورټ یو پنځه کسیزه بنچ په دیارلسم اکتوبر دغه درخواستونه منظور کړي وو او په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمې چلول غیر قانوني ګرځولي وو. کوټه کې قانون پوه همایون کسی ډوکیټ وایي چې د سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ په فیصله کې تکنیکي ستونزې وې، ځکه شپږ کسیزه بنچ د هغې خلاف د حکومت اپیل منظور کړو. د پدې حق له مشال رډو یو پوښتنه داسې ځواب کړه:
دوی پلی دغه خسرې چې د قوانین دوی خاله دم کړی دي او دا مسله دا جوړي سبا د ترګر او نور چې دي دا به بیا موږ څرنګه چې پر فوجي تنصیباتو باندې ترګري برید کوي دا به د هغو خلاف هم کاروایی بیا نشي کېدلی. کله دا اوس چې د پډیر اسماعیل خان کې واقعیت سوی او دا دوی ایز ا ریفرنس استعمال کړی د په ارګومنټس کې چې جسټس سردار طارق مسعود دی قبل دی او جسټس دی هغه دا استعمال کړی. نو خبره دا ده چې دا خو به دوی کول او دا کوم چې د اصل خبره د پریشانی خبره ده چې قاضي فایزي صاحب داسې ښکاري لکه کمپرومایز سوی چې وي کنه. د چیف جسټس
د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد ډاکټر ګلمرجان هم د سپریم کورټ اوسنی فیصله د سیاسي او بشري حقوقو فعالانو لپاره ښه نه ګڼي.
دا ډیره د خواشینۍ خبره ده چې د پاکستان ستر عدالت دا پریکړه کوي چې مثال د سیاسي کارکنانو احتساب دی یا ټرایل دی مقدمې دی په فوجي عدالتونو کې وچلي. مقصد دا دی چې دا ظاهروي عدالت دا نن اعلان وکړلو چې د پاکستان عدالتي نظام خپلواک نه دی، دا د چا په لاس کې دی، دا د هغو چا په لاس کې دی چې د چا په لاس کې ټوپک دی.
خو په اسلام آباد کې د ډان رسمانی عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د یوې فیصلې خلاف د اپیل منظورولو په صورت کې د پخوانۍ فیصلې ځنډول عام معمول دی او کومه نوې یا غیر معمولی خبره نه ده. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل:
نارملی جب ایڈمٹ اپیل کرتی ہے عدالت تو جو آرڈر ہوتا ہے
عام بتوں کا چکلا عدالت یو اپیل منظوروی نو پخوانی حکم معطل سی او سپریم کورٹ پل پخوانی حکم معطل کرے رہے ورسرا یو شرط ہم اخی رہے کہ پوزی عدالتون دے مقدمی چلوی خو خلق تر سزاگان نہ ورکوی او فیصلے دے نہ اعلانوی تر سوچ سپریم کورٹ پا دے حق لا حتمی فیصلہ نوی کرے. دا یو مشروط حکم دے او دا معمول
آرڈر اور فائنل آرڈر نہیں تو یہ ایک روٹین کی بات ہے.
اسلام آباد کی ریٹائر پوزی افسر او وکیل کرنل انم رحمان ایڈوکیٹ تخل کو دجبری لپتا کولو خلاف کی سنا کوي. دی وای چې پخپل د عمران خان په حکومت کې په نه وشت کسانو په پوزی عدالتونو کې مقدمه چلے دلې او دوی ته سزاګان هم ورکل شوی وي او دا هر څه د عمران خان په خوخه شوی وو. د پدې اړه مشال ډیو ته ویل:
سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں اغوا کیے گئے.
تر ټولو اهم خبر دا چې د عمران خان په حکومت کې کوم نه وشت کسان لا درک شوی وو د هغه خلاف چټ هم اف آی آر نه درج شوی او دوی کې درې کسانو ته د پنځه سزا ورکړل شوی وو او نور ته د اتو نه واخله تر څوار لس کال پورې د قید سزاګان اورول شوی وي. چې مونږ خبر شو نو فورا مو په حکومت کې د دې سزاګانو خلاف اپیلونه وکړل. د های کورټ په نوټس ته 15 سزاګانې ودرول شوې او هغه ټول کسان اوس هم په جیلونو کې دي او د خپل اپیلونو د فیصلو انتظار کوي. کال
کورټیو مې انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے.
د ادوانه ورته چې په آرمی اکټ کې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ترمیم په کال 1908 په تم کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ نروسو د جنرال ایوب خان په وخت کې شوی وو او تر هغه پس ځنه کسانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې هم ورکړل شوې دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اردوکو د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بنو چارو پخوانی وزیر بلال بټو زرداری یو ځل بیا د وسلوالو ډله سره د سولې پر پخوانیو مذاکراتو تنقید کړی. نوموړي د دسمبر پر دیارلسمه په پېښور هایکورټ کې وکیلان ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پاکستان ته تاوان رسیدلی. بلال زرداری وویل چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت مخکې هلته ډېر وسلوال په زندانونو کې وو. د هغوی د خوشي کېدو د مخنیوي پر ځای د وسلوالو ډلو سره مذاکرات وشول. نوموړ ویل چې د هغه مذاکراتي عمل پلټنې دي وشي او د ذمهوارو احتساب باید وشي. تر دې مخکې د دسمبر پر 11مه هم بلاول زرداری په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د طریقي طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پلټنې وغوښتې. د نوموړي اشاره د طریقي انصاف په مشرۍ د ټي ټي پي سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې شو خبرو تر طرف ته و. نور تفصیل د غرام غوس په دې راپور کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر وای د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیسلې سره د ترګری زد جنگ کې د پرمختګ په ځای پاکستان لسکا لشاته تللی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری دا خبره د دسمبر په 13 نیټه په پیښور های کورټ کې وکیلانو ته په وینا کې کړی ده. بلاول د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د ترسره شویو مذاکراتو په پالیسۍ نیوکې وکړې او په دې وروستیو کې د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو یې د اندېښنو څرګندونه وکړه.
اور ان جیل سے وہ لوگ باہر نکلے، ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی.
لزندانو نو هغه خلق راووتل او مونږ دا غوی د یسارولو حسونه کړه، بلکې دعوت موکړل چې تاسو هم هغه قبایلی علاقو ته راشي. د کوم اولس چې په شهادتونو ورکولو او ټول هر څه ویجاړولو دوی زغلولي وو، د پرون چې کومه پیښه ده نو دغه رسته مثال دی چې سرقم امن مونږ قائم کړي.
Just the latest example hai ke kis qisam ka waqia, kis qisam ka aman humne qaim kiya hai.
بلاول زیاته کړه چې په افغانستان کې د حکومت د بدلیدلو په وخت هغلته کې ګڼ شمیر وسلوال په زندانونو کې وو، او د زندانونو نه د هغوی د خوشی کېدلو د مخنیولو په ځای د وسلوالو تنظیمونو سره د مذاکراتو د پیسلې په وجه پاکستان لس کاله شاته تللی دی. د دې مذاکراتي عمل پلټنې او د دې د ذمهوارو احتساب پکار دی.
اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے.
دی یوې پیسلې پاکستان لس کاله شاته دیکه کړی، او په دې پیسلمو افغانستان ته په پاکستان کې ستراتیژیک جوړوالی ورکړی. تر ټولو لومړی غوښتنه مې دا ده چې د دې سخت جرم پلټنې او احتساب پکار دی.
اور سب سے پہلے جو میرا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے، احتساب ہو.
د وسلوالو سره د تیر حکومت او د تیر پوز د مشر په دور کې د ترسره شویو مذاکراتو په اړه د بلاول بوټو زرداری د دې رستیو سرګندونو پر ردی عمل کې د موجوده نگران حکومت او پوز چارواکو سره دی ویلي. خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر او نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي وو چې د وسلوالو سره به اوس هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي، او ریاست به په پوره قوت سره د وسلوالو د فعالیتونو مخه نیسی. د وسلوالو سره د تیر حکومت په دور کې د مذاکراتو د پالیسۍ او موجوده وخت کې د مذاکراتو نه کولو د ریاستی پالیسۍ په اړه مې د خبريال او شینونکي شمس مومن نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په دې برخه کې د بیلابیلو حکومتونو د غیر مستقیم پالیسۍ په وجه په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي.
اوس دوباره چې کوم پالیسی دا زبدوی مچ د زیرو ټالرنس پالیسی ته ویل کیږي، چې د طرح غرای په حق له باندې هیڅ قسم لا کمپرومایز نه کوو، موږ ترغه پور مذاکرات نه کوو تر څو پوری دوی سرندر شوی نی. اگر چې پالیسی په کاروم د سیدا او پاره کې کنسیستنسي په کار ده، پاره کې چې دنو یو قسم لا استقامت په کار ده، پاره باندې لبه د مرغه د سیاسي ګوندونو سره هیڅ قسم لا مشاورت نشته دي، کسینټ موجود هم دنو پاره کې په دې باندې هیڅ قسم لا بحث نه دی شوی. نو زما په خیال د په مستقبل باندې هم یو سوالی نشان تدې چې روان حکومت به دغه پالیسۍ ته په کوم نظر باندې ګوري، یا دویم دا چې د دې د وجنه ملک ته فائدہ رسی نو خلکو به خوشاله وي، خدای نه خواسته د دې د وجنه ملک ته دغه نقصان ورسی لکه اوس چې د سابقه حکومت د پالیسۍ د وجنه رسی، نو بیا به سکیږي جواب ده به شوکی ذمہ وار به شوکی.
د پاکستان بیلابیلو سیاستوالو په بیا بیا د غوښتنه هم کړی ده چې د ترګری زد په پالیسۍ جوړولو کې پارلیمان په اعتماد کې اغیستل پکار دي. د خبريال او شینونکي شمیم شاهد نمی د بلاول او د نورو سیاستوالو د دا ډول سرګندونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې پالیسیانی هم په دې وجه د ناکامۍ سره مخ کیږي چې د پارلیمان او د سیاسي مشرانو سره په دې مشاورت نه کیږي.
دا بلاول د وزیر خارجه په حیثیت دا خبره پارلیمان کې مو چې تکړه و چې موږ ته پته نشته دا خبره څوک کوي، نو په کاردار کې د دې تحقیقات وشي چې دا خبره چا کولې، د څه لپاره کولې، او د افغانستان نه طالبان څنګه مټه تراغلی، څنګه بنیر تراغلی، څنګه تورغړ تراغلی، څنګه په دې ټوله صوبه کې خوارش شوی دي. بل خبردار چې په هغه وخت کې د چا په سپارش مانی صدر چې کوم دی، نو د سلو پورې ترهګر چې کوم چې هغه سزا شو، دا هغه سزاګانې معاف کړې وي، هغه پرېښې وي. د دې ټولو خبرو چې تحقیقات وشي.
د پیپلز ګوند نه مشر بلاول بوټو زرداری ترڅنګ هم تیره ورځ بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم د ډیرای اسماعیل خان په پیښه په نوخار کې په خپلو سرګندونو کې د ترګری زد په نېشنل اکشن پلان باندې په عمل کولو ټینګار کړی. کوم چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید روستو د هغه وخت حکومت او ریاستی ادارو په شریکه جوړ کړی وو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو ته غوږیستې تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو د خبر پښتونخوا تیر حکومت په پلاستیکي ګوتو بندیز لګولی وو، خو د باوجود هلته استعمال نه دی درېدلی. په صبح کې په بازارونو کې دوکانداران خلکو ته هم په پلاستیکي ګوتو یا خلطو کې سودا ورکوي. دوکانداران وایي مخکې څه موده کې دوی په نورو ګوتو کې خلکو ته سودا ورکوله، خو ورو ورو دوی بیرته د پلاستیکي ګوتو استعمال پیل کړ، خو چا ورته لا څه نه دی ویلي. په کال 2020 کې صوبایي اسمبلی د پلاستیکي ګوتو پر استعمال د پابندۍ قانون منظور کړی وو چې له مخې یې د پلاستیکي ګوتو پر جوړولو، خرڅولو او استعمال بندیز دی. دا چې د پلاستیکي خلطو استعمال چاپیریال او انساني صحت ته تاوان رسوي، بیا حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي؟ له پېښوره د مشال ریډیو خبريال شبیر جان معلومات راکوي.
حکومتي چارواکي وایي د قانون تر مخه د پلاستیکو په کڅوړو یا ګوتو کارولو، خرڅولو، اخیستلو، راغوښتلو، سپلای او د دې په تیارولو باندې په صوبه کې مکمل بندیز دی. خو د حکومت د دې دعوه باوجود هم د صوبې په بازارونو او دوکانونو کې د دغه ګوتو استعمال لیدل کیږي، کوم چې د ماحولیت او ماهرونو په وینا خطرناک دي. دوکانداران وایي چې سمو د وړاندې حکومت سختې هم شروع کړو او د دې پلاستیک کڅوړو یا ګوتو کوم چې د چاپیریال او انساني صحت لپاره خطرناک دي، پرځای هغه ګوتې په بازار کې ملاوېدل کمی چې ځانمنه نه وي، خو اوس هغه بیا کم شوې دي. پېښور رنگ روډ باندې مسالې خرڅون کې فاروق محمود مشال یډو ته په دې باب لوي.
حکومت دا شاپرې باندې کړي او دې په دې نور شاپرې رو روخ کې خو هغه شاپرې ډېر کمزورې وي. یو هو په پاورن کې ډېر زیاتې هدي او بل چې چاله به پکې سودا مودا واچول نو بس زر ډېر ډېر زر بچلې دي، کمزور ډېر زیاتې. بیا واپس موږ دا خپل چالو کړې او حکومت موږ ته بیا لاسنی ویلې د بندولو چې دا بندې
بیا ام ولس وایي چې د حکومت لخوا دا بدنیزونه سو سوارې دی واردل، خو عمل په نظر نه راځي. باید حکومت خپل پالیسۍ او قوانین عملی کړي. د پېښور واجد علي وایي
د حکومت بیمار په پلاستیکي ګوتو باندې کم پابندي لګي، په دې باندې عمل نه کیږي. اوس هم په ټولو ځینو کې همدغه پلاستیکي ګوتې یوز کیږي. حکومت له پکار دی چې کم دغه باندې پابندي ولګي چې هغه مخنیوي لپاره بیا اقدامات هم واخلي. دا نه صرف پابندي ولګي او بیا تپوس کول واره سوکني حکومت چې بایو ډیګریډیبل شاپری دی هغه یوز کول پکار دی.
دا چې چاپیریال او بیا انساني صحت ته د دې نه کم کم خطرې وي، نو د پېښور پوهنتون د ماحولیت څانګې پروفیسور ډاکټر سیدا مشال یډو توای
پنالو کې چور زین وغال تک نه له بندې اسما کې کې نشي خخوله افراط بیل تک زمګا انډر گراوند واټر کې دی ریچارج کې بیا غیتا مسلې جوړې دي شي او کا ګورې نو دا لکا کوبو کې زینو التا دا مایکرو پلاستیک مشک کدا واړه واړه کتریم کې نه هم نه موږ چې دا مایکرو پلاستیک وینو هغه زمګا دی ابي چې کوم مخلوق ته هغه ته ډیر زیات نقصان رسي چې کوم فارست کې دی کال تاسو جناور دی وایلډ انیمالز هغه د پر دا خطر ده او کدا موږ دا اوس زوند دې د لوګي د انساني صحت د بل نقصان دی. بلډ پريشر مریض، سوګ بده شوګر مریض، چا د وفالت شوی، چا د بنور د ګردو مسلې
نمول جاتوي چې کله دا پلاستیک تخر کروندې زمکو او پټو ته هم لړشي، نو د وبخور نظام ګډ ورک کړي چې کم د فصلونو پیداواري توان هم خراب کړي. حکومت لخوا پورته کړل شوی ګامونه پاړه مجه کله د خیبر پښتونخوا د چاپیریال یا د ماحولیت او سانګې ډیپټ ډایریکټر حبیب جان او پختل ندی مشال لیډو ته ویل چې ټوله ضلع افسرانو ته په سختۍ ویل شوی دي او کم کسان چې دا خرڅوي یا تیاروي او یا پکې سوداګانی ورکوي، نو د جرمانې سره سره قید سزا هم دی ورکوي.
د پلاستیک چې څومره پروډکشن دی یا ترانسپورټیشن دی یا د هغه سیل پرچیز دی، ټول کمپلیټلی بند شوی دی او دا غیر قانوني دی. که فرض کړه سو کوایلیشن کوي او بار بار لکه دا سیس خلاریږي، نو د دې بیا سزاګانی دی چې یو میاشت پورې سزا هغه ته ملاوي دی، قید او 5 لک جرمانه کې دی. مخکې زمونږ چې کوم سنټرل ډایریکټر سیکریٹ ته چکم د فیلډ اکټیویټیز کوي نو هغه باقاعده لګه زی او دا جرمانیم لګی او باقاعده سیلینګ هم ډیر کافی مونږه نو دا سې ډیر واقعیت دي چې هغه په انفورچونټلی په میډیا کې خونه ریفلیکټ کیږي خو بهر حال هغه ای پی ای اقدامات اخلي
دا دمنرا چې په کال 2022 جولای میاشت کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبایي سمله کې بل هم پاس کړو چې تر مخه به پټول صوبه کې د پلاستیک په کڅوړو یا غوتو په تیارولو خرڅولو او په دوکانونو کې په هر ډول استعمال بندیز اعلان شوی وو خو دا پلاستیک کم چې د پوهانو په وینا د چاپیریال انساني صحت فصلونو د دې پیداوار او د ځمکې لاندې د اوبو کچه لپاره هم خطرناک دي لا هم کارول کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
د هرس په مشال راډیوي مجله کې
اردوونکو د دسمبر په 12مه د پېښور زری پونتون کې د اګرو ایجوکیشن په نوم د دروزنی زری نندارتونو تابع شوې ده په نندارتون کې د زده کوونکو لخوا په ګوتو جوړ انځورونه زری پروژې او زراعتو کې زمیدارانو ته په پېښو مسلو د پوهاوي لپاره سټالونه لګول شوې دي دغه نندارتون ته زموږ خبریال عظمت علي شاه هم ورغلی وو دا راپور یې را لېږلی
د اګری ایجوکیشن په نوم ایکسپو د اسلامي جمعیت طلبه زده کوونکو تابع کړی ده ایکسپو کې د زری پوهنتون د زده کوونکو لخوا د خوراکي شیانو د پیداوار د زیاتوالي د ملکی تخمونو د موسمی بدلونونو نه زراعتو ته ورپیخه مسلو بشمول په نور موضوعاتو د پوهاوی لپاره سټالونه لګول شوی د پیښور زری پوهنتون زده کوونکی زیشان خټک مشال ریډیو ته ویل چې د دریو کلونو راسي د خریډو فارمینګ کوي او هم د خریډونه د زیات پیداوار اغستو په اړه زمیدارو ته د پوهاوی ټریننګونه هم ورکوي
ز شپک یو وکسمه ویریټیانی کوم ما او اوس چون کې فارمرز ته مونږ ټریننګز وغیرہ خو ډیر زیات ورکړل خو اغه نه مونږ ته نقصان خلکو د دا ور شو چې مطلب مارکیټینګ خلکو د مشروم نشو کولای نو اوس اغه د پر مونږ ریسرچ او فردر دا مونږ څنګه خکو نو مونږ چې دی اغه نه ډیفرنٹ بای پروډکټ جوړول شروع کړل اچار او د بسکټ د کم چې د خلکو خرڅیږي موږ به د فارمر اوس اخلو هغه لپاره فارمر ته موږ ټریننګ هم ورکو او نو موږ دغه د مشروم اخلو هغه موږ ډیفرنٹ بای پروډکټس جوړو په دې کې ما ځان سره 15 ډیفرنٹ سټوډنټان ما هر ځای نه یو خپل ایکسپرټس اخستی موږ وی شه ارزان هم دی او ګران هم دی ګران پدی باندې مارکیټینګ هر سړی نشي کړی فرزان پدی باندې تو ورکوټ شانتی ځای کې په کور کې امتزان ده کولای شي دویم چې درم کځي زنانه چې کم دی هغه کور کې کولای شي ځان ته هغه لپاره موږ مختلف قسمه نوی ریسرچ موږ له اساني طریقه کار مو درې کال پیل چې موږ کله کول موږ ډېر ګران طریقه کار خو اوس موږ پدی کې ډیفرنٹ نور میتھډز راو وته
ایکسپو کې د بیلابلو تخمونو کمپنیانو د پهنتون استادانو د زراعتو د صنعت سره تعلق لرونکو خلکو هم ګډون وکړو د تخمونو د یو کمپنی غړي حنیف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د زری زمکو کماخت لوجه د هایبرید تخمونو استعمال سیوا شوې دي باید عام اولس په کورونو کې اورګانیک یا کورنی خوراکي شیانو استعمال ته وده ورکړي
مونږ یو پاپولیټډ کنټری یو ځکه چې دا د خلکو ته په د اورګانیک فود نشي پوره کولای یو خوغه ټایم ډیر علی یو بلدا دې چې هغه مونږ سره د غیغه پروډکشن هغه شان نه چې مونږ دیل دا ورسو ټیک شو هایبرید یو خورالو د فارمرز د لپاره د پروفیټیبلټی یو اگر आले کچرې مونږه په اورګانیک طرف ته ځو هایبرید پریدو نو داخلك بدنارې مړ شو دا هایبرید نه اورګانیک ډیر خده اگر ډیر بینیفیشل
د ایکسپو تنظیم کوونکی سید زهاق مشال ریډیو ته ویل چې په ایکسپو کې د پوهنتون زده کوونکو ترمنځ د زری پروژو یا ریسرچ مقابله اخی چې د ایکسپو په پای کې به غوره زده کوونکو ته میډال ورکوي
ایو ایجوکیشنل ایکسپو دا یو بزنس ایکسپو نه ده دین علاوه موږ په دې کې د سټوډنټس کوم دي خپل پروجیکټس راوړي دي چې کوم هغه نوی پروډکټس تیار کړی دی هغه راوړی دی هغه ایگزیبیشن کوي هغه سره نوی کوم سټوډنټس دي نور سټوډنټس هغه راځي هغه موټیویټ کیږي هغه کې مونږ دا یو چې کوم سټوډنټس کوم دي هغه چې کوم نوی سزارات کې سره جوړ کړی دی هغه دلته راوړی شي هغه مخ ته خلکو ته خو دی شي او دا هغه د پاره مونږ په اخر کې یو ټیلنټ ریبیوټ په درې مورز باندې خو دی نه چې کوم دغه سټوډنټس دي هغه ته مونږ دلته بیا ایوارډ ورکو هغه موټیویټ شي او نور کوم سټوډنټس دي هغه د دې سره ایجوکیټ شي
اګرو ایجوکیشن ایکسپو کې د ارزان کتابونو د سټالونو بشمول د زری پوهنتون د زدهکونکو لخوا په ګوتو جوړ شیان او انزورونه هم د کتونکو د اغستو لپاره خوديو ایکسپو کې زدهکونکو ته د بهر هیواد د پوهنتونونو سره د رابطې او نورو معلوماتو اغستو لپاره سټالونه هم لګول شوی وو عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
روزونکو د خبر پښتونخوا په سواد کې د چاپیریال ساتنې ټولنې لخوا د ماحولیاتي بدلون په اړه د پوهاوی سیمینار ته ویل شوی چې پاکستان د نړۍ په لسو هغو هیوادونو کې شامل دی چې ماحولیاتي بدلون زیات متاثر کړي پرون په سیمینار کې چاپیریال پوهانو د کالج د ښوونکو ته د موجوده حالاتو مطابق په جون کې د بدلون راوستو په اړه معلومات ورکړل سیمینار ته د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو دا راپور یې را لېږلې
د سواد چاپیریال ساتلې ټولنه ای پی ایس لخوا جوړ کړی شوی د ماحولیاتو په اړه سیمینار کې ګڼ شمېر زده کوونکو مدني پالانو او پوهانو په ماحولیاتو بدلون بحث وکړو په دا اړه د یادې ټولنې مشر اکبر زیب ویل چې دوی د 13 لسیزو راهیسې د ماحولیاتو بدلون په اړه په چاپیریال اغیز کار کوي دوی ویل چې د جرمن واچ په یو رپورټ کې ویل شوی چې دا مسله د ټولې نړۍ ده او لوی وجه د کارخانو او موټرو لوګي او ګرمي جوړول دي
د دې ماحولیاتي تغیر سره دا چلو شو چې د بارانونو اغا سلسله بدل شو په یو ځای باندې تیز باران وشي او هغه باران په نالو کې واپس خوالوتا او یاسیندلو ته لړ شي غرونه کې دی ولی کې دی هغه ته کټ کړی شوی دی نو هغه وب لړ شي او هغه زمکه هغه وب ځان تر نه کګي اوم دغه وجد کې زمکه چینه وکیږي او زمکه کوهی وکیږي چې دا هغه نه منګه د یو اهم نعمت نه محروم کیږي
سیمینار دا وینا کوونکی د ملکن پوهنتون د ماحولیات استاد مراد علی ورستا مشال لیډو دویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجې 1300 کلونو راهیسې پاکستان زیات متاثر دی بي وخت زیات بارانونه او که اوګدا سوکړی وجدا دی وای د ځنګلونو کټکول له وجې سیلابونو د غزيان نور هم زیات کړي
کوم وګورو کغه 2003 سیلابو ک 2003 سیلابو دومره په لګ وخت ډیر زیات باران وشو چې دا غنه بیا سیلابونه رالو ټول ملک کې ډیر نقصان وشو 2003 کې پاکستان ته وګورو تقریبا $10 بلین نقصان شو نو پاکستان هغه ډیر خطر کې دی د موسمي تبدیلی وجونه
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج سوشیالوجی زده کوونکی محمد ادریس په دغه مهال د ماحولیاتو پوهانو سره پوښتنه هم وکړه وروسته مشال ډېر دوویل چې عام خلک د ماحولیاتو بدلون په اړه معلومات ډېر کم لري داسې سیمینارونه بیا بیا او په عامو ځایونو کې هم پکار دي
وسته دا کم سیلاب راغلی او یا دا کم زلزلې چې راځي یا لکه تاسو وګورئ وسته د دسمبر میا شوانه ده او هغه یخنی دونه نشته لکه مخکې چې بسونه و نو د دې په موږ باندې ډېر زیات اثرات دي او پکار دي چې نو جوانان چې کوم دی هغه پدې کې ډېر اهم کردار ادا کی د حکومت طرف هم د نو جوانانو سره مرسته وشي او هغه له دې د سس ټاسک ورکې دا هغه سره د دومره مدد او کومک وکړي شي چې هغه په ماحول کې ونی ولګي په خلکو کې اویرنس راولي آگاهی پکې راولي او عام خلک د دینه خبر کې
سیمینار تا وینا کوونکو ویل چې په حکومتي کچا د ماحولیاتو بدلون لوج جوړ شوی مشکلاتو حل کول لپاره سنه سهاله ځلی کیږي خدای کې عام خلک په دغه توګه مهم کردار ادا کولای شي چې کاربن یعنی زهرجن لوګي او تودوخه جوړونکو ګیسونه چې پکې موټرې او کارخانه زیات دغه لوګي جوړوي استعمال لګ تر لګ کړی شي ونی او بوټي زیات اولګول شي ساده ژوند اختیار کړی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې ندی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیسا زمنگ سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سا کوی
دی میڈیا ہم دوم را آزاد وی سمرو دا فوج مشر دے سمرو دا پاکستان ایلو مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کڑی وی کلاشن کو زناڑے سا چولی دا خلق کو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چی کم آمن زمین گاو آخوا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پورز دا مازیگر پا چلور دنی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجے اور دائی سی موسیقی